سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو ناوري. نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري له یویشتمې سره سمون خوري. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول تر پوښتنې لاندې راوستی دی. کاغلی روبیو د کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړې مرکې کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولی چې په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې تر ټولو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په دوهمه خپره شوې زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لس کاله وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. په زابل کې د ټرافیکي پیښې له امله اووه تنه مړه او څلور تنه ټپیان شوي دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لویه لاره د بار وړونکي ټیلر او کوچني موټر د ټکر له امله اووه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې پیښه پرون غرمه د کلات کار په پولسنګي سیمه کې شوې ده. په دې پیښه کې څلور ښځې او درې ماشومان مړه شوي او دوی ښځې او یوه نارینه ټپیان شوي. چارواکی وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. د کابل کندهار په لویه لار ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او ځینې موټر چلوونکي وایي چې د دې سړک سور تر پخوا کم کړل شوی او له دې کبله ډیری ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یوه ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحده ایالاتو څخه پانامې ته شړل شوي وو، د سې شنبې په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمو ته انتقال شوي دي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پانامې ته شړلي وو په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پرېکړه کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزي رای ول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یوې توافق له مخې منلې چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه دي د خپل راتلونکي او پاره اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو پرون پنجشنبې په یو مرکه کې وویل چې دا د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موده موږ پوه نه شو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغو چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ ونه وینئ نه ترسره کیږي. په ریاض کې په خبرو اترو کې روسیې او متحده ایالاتو موافقه وکړه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. پوتین او ټرمپ دواړو ویلي چې غواړي غونډه وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفاده هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږي شي. ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبې په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون د پنجشنبې په ورځ د پوښتنو او ځوابونو په یو آنلاین غونډه کې وویل چې دی په پام کې لري ټرمپ ته ووایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د هرې کمزورۍ خودل به د چین او ایران په وړاندې چلند سخت کړي. ماکرون له غونډې وروسته ویل چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره بیا ټلیفوني خبرې وکړي چې دا په تیرونۍ کې د دواړو ترمنځ څلورم ځل خبرې دي چې کوي. ماکرون په اکسپان کې ولیکل دوی دواړو ټول هغه تماسونه چې مال اروپایي شریکانو او متحدینو سره درلودل وڅېړل او ټول د اوکراین لپاره د تلپاتې او پیاوړې سولې او د اروپا د امنیت د پیاوړتیا لپاره کار کولو ته لیواله وو. زیلنسکي هم دغه خبرې مهمې او رغندې یادې کړې دي. او د کرکټ د نړۍ نه هم تاسو ته یو خبر لرو. د چمپیانس ټرافي یا اتلانو جام په سیالیو کې نن جمعه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه لري. په دغه لوبه کې سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړله او افغانستان په دغه لوبه کې توپ اچونه کوي. سویلي افریقا تر دې دمه د دوه وکټو د لاس نه ورکولو تر څنګ 198 منډې کړي دي او څلور دیرشم 15 اوار روان دی. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او دریمه به یې د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه فرشته سحاق تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په لړ کې به را سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون اوازه او یا هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې په د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ سیالي روانه ده او افغان وګړي له دغه سیالیونه خوشاله دي.
یو ډېر ښه سرګرمي ده، نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه هم د کرکټ ته چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندې خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
خبرونه کې را سره اوسئ. د کرکټ په اړه به تازه او اپډیټ خبرونه او راپور هم تاسو ته لرو او دا چې په کرکټ کې نن څه روان دي دا به هم را سره واورئ. خو د نورستان ولایت نه هم یو راپور شته چې هلته د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاوو ستونزې ډېرې زیاتې دي او خلک ترې شکایت کوي.
برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې دی. چپو نیکموک کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې تر څنګ بهرنی راپور هم شته ده. د خبرونې تر پای را سره ملوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږ خبري ټولګه ته یو ځل بیا هم خراغ لاست پایل کول. د نن ورځې په راپورونو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړې او په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستې دی. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبريال کاترین هریچ سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلي و چې کله چې حکومت ولي له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغو ډلو لپاره فرصت زیاتېږي. د طالبان حکومت وایي دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د داعش پر وړاندې کلکه مبارزه کړې ده. په دې اړه له فیروزی عزیزی جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ د ځپلو اداوي کړي او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 6 خپره شوې په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی له شخړو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ډول لپاره فرصت برابروي. وسنۍ وضعیت له تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی همکاري کړې، خو په خبره یې په ځینو مواردو کې چندانې همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښیي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه یې خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستي دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې یې مسؤلیت ومانه د سلواغې په 23مه په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وزل سوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاست کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي چې دې ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت غبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
روسله هغه چې د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله خوانزاده سره د نوموړي د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو شمیر طالب مشرانو په ځینو غونډو کې را څرګند شوی دی او په مستقیمه یا غیر مستقیمه دوی د راپورونه رد کړی دي. په دې اړه جزئیات له فريد سیال نورو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوهی تللی وو او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله خونزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنځشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ د داسې راپورونو د خبرولو له کبله مغرضي وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درېمې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوه اونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپل منځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل. دغه پټکو
گاه از اختلافات میانی بزرگان
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټول مخې د افغانانو زپل دي.
چې
افغانستان په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنځشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هواري لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او وی ویل کې څوک تا قزالری یا د ملت بازي غوښتنه وي چې باید په یو ورځ یا دوه ورځو کې حل شي، نو ځینی وختونه د زینو ستونزو د هواري په خاطر تر هغه لوی ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عرب اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شو راپورونو کې ویل شوي و حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي و د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې ان استعفا وکړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخوندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشت راهیسې په متحده عرب اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم پامو کوي یو نړیوال موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه ښایي تر هغه ونه شي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ونه لیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو ویلي چې غواړي سره وویني او سعودي عربستان یې د کتنې احتمالي ځای یاد کړی دی. د یړه نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکرين کې د جګړې پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبريال کټرین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځشنبه په ایکس پانه کې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13 په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونه شي، هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه ویني نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې، درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کې دل بتر ډېر هدف په دې پوري تړلې وي چې آیا موږ کولی شو په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو کنه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمانځ شي ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ترامپ په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکرين او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړې او دوی ویره لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ترامپ د فبروري په 19 اوکرين او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دیکتاتور وبالاو په غلطه پر اوکرين د روسي لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه په ورځ له ترامپ سره وګوري او د اوکرين د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته بیا هم خرغله. څنګه چې ما په پایل کې ویلې، نن په پاکستان کې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه په داسې حال کې کیږي چې سویلي افریقا په د لوبه په پایل کې پچا وغټله او د توپ وهلو او یا هم د بیټینګ پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپ چونه کوي او په دغه ترس کې سویلي افریقا تر دې دمه د دریو کسانو په د سوځیدو سره 212 منډې تر سره کړې دي او دا وس ات دیرشم اور روان ده. د افغان لوبډلې د بریا په هیله د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د کرکټ دغه سیالیو په اړه هم یو جالب راپور درته لرو. افغانستان په بی ګروپ کې د افغان لوبډلې البته دوی نور لوبې هم لري چې یو لوبې له انګلستان او بل له استرالیا سره ده. که څه افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ ته خو د لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې ډاډه دی چې لوبډله به د لوبو بل پړاو ته هم لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ دې راپور ته غوښ شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په قربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بی ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنجشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به یې د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 نړیوال جام کې سلور سیالۍ وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه نو دوی لامه غزای وتوانی د لومړي ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26 او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28 ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13 او 19 دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړې دي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو ذبیح‌الله او فرزانې ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې رښتیا خوښ ده ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې دغم د کرکټ ته چې خپلو منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې د کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننۍ لوبه مې تر ډېره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشحاله یو. موږ به دعا بم کوو چې دغه لوبه کوم دی بری ترلاسه کړي او ممکن ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې د وطن دپاره یو افتخار دی. یو
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پرېکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
بیا هم خر اغلاس خبری ټول گیتا تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي رادیو نه او ریاضتي رادیو وسلر وشاته په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زمونږ دغه راپورونه په ویب سټ کې البته د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې لوستل شي او د دې ترڅنګ زمونږ ټولنیزې پاڼې هم تاسو کولای شي ځان سره خوښ کړئ. اول ته هم تاسو موږ سره خپل نظرونه خپل پوښتنې شریکولای شي شي. ورته د افغانستان د نورستان ولایت اړوند یو راپورتا د نورستان ډيري اوسیدون کې وایي چې د ټلیفون او انټرنیټي اسانتیاونه به برخې دي. ته دوی په وینا خپل دوستان او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لګولو لپاره په ساتونو مزل کوي، څو داسې یو ځای پیدا کړي چې هلته ټلیفون او انټرنیټ کار وکړي. ځای اوسیدون کې وایي چې د سرپرست حکومت له مسولینو د یاد ستونزو حواره غواړو. په دې اړه د سیمینار څنګه همکار دی راپور ته وکړي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیا ولنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیز نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي رادیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې واته 50 کیلو لرو مونږه اته 50 کیلو کې مونږ ته یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کیلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. نور دا ټول کلی چې ده د مخابراتي شبکونه به برخه یو مونږ برګمټال ولسوالی کې 22 کیلو لرو. 22 کیلو په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیکموک کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کم زینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړې د خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته به وځي یا کوم بام چنډې ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکې بیا دغه نه خبرې کوي. انټرنیټ خو په یو ساحه کې کار نه کوي. دومره ځای په جهات نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوي کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي.
چې یا ننګرهار ته راځي یا کونړ ته راځي یا به ته پارون ته انتقالېږي، اته سیم کارت اخلي یا ولسوالۍ ته راځي. بیا هم کلی باندې دي زمونږ خولل لري اطراف کې پراته دي، هغه خلک لاسرسی نشي کولی چې هلته راشي. او افغان بي سیم کارت بیله په باندې والی او روشن په بیله باندې والی او سلام یا احتسالات په بیله باندې والی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفي صاحب کلیوال صاحب هم د خدمات نه بهرمن دي او اکثرا تقریبا 90% صاحب اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایون کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. یعنی ولس مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبيخ کولا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او خپلو درو په ویډیو خبري وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبره دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځای وسیدونکو حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا هم خراغ لاستر ډیر مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه همدل ته پای ته رسیږي خو وس هم په دې برخه کې بیا هم د کرکټ د نړۍ نه تاسو ته تازه اپډیټ لرو نن بیا د افغانستان او د سویلي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوبه روانه ده دغه لوبه البته د اتلانو جام او یا چمپیونز ټرافي د سیالیو په لړ کې روانه ده او د افغانستان لومړی وار دی چې په دغه لوبه او یا هم دغه سیالیو کې ګډون کوي افغانستان په بی ګروپ کې لوبه کوي او د افغانستان لومړی لوبه نن له سویلي افریقا سره ده او سویلي افریقا توپ وهنه کوي چې د 230 منډو سره یې درې کسان سوځیدل دي وړاندې په خبرونه کې د ازادي مل مخبرونه لرو ترغې مخ کې لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی وروسته خو د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو په خوا یې په دوامداره توګه ادا کړی چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی دی په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لاره د بارورون کې ټیلر او کوچنی موټر د ټکر لامل وطن مړ شوی او څلور نور ټپیان دي په دې پیښه کې څلور خزي او درې ماشومان مړ شوی او دوه خزي او یو نارینه ټپیان دي چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د کورنۍ غړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه روبیو پرون پنځه به په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویل چې تر هغه چې موږ پونه شو چې غونډه د سره لپاره ده دغه کتنه به ونه شي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له راروانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي ټاکل شوی چې ماکرون به د دوشنبه په ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبرې وکړي یو ډاله مهاجر چې تیرونه یې له متحدو ایالاتونو څخه پانامې ته شړل شوی وو د سه شنبه په شپه د پانامې سیټي له یو هوټل د دې هیواد د جنوبي برخې ځنګلي سیمې ته انتقال شوی دی د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمه ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا نه پانامې ته شړل شوی په خپل خوخ خپل هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده محبوبه اخترزاده څوک ده څه کوي او په څه کارونو بوخته ده د بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې موږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم
مننه محبوبه جانې راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې
زه اف کورس د افغانستان یم په افغانستان کې زیږیدلې لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې تر سره کړې دي او وروسته لاغه کوم ټول چې یو مسافر شوم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړل امریکا ته څنګه راوته په د کډوالۍ راتوي چې څنګه مو اراده وکړه تصمیمونه وچله هیوا دروځي
کله چې زه په افغانستان کې هم پس له نمرالې زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته تولاړ سم او الته درس وایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدازما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما به جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسا د چیرته خلاص کړه، او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې، او مخ کې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړي راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې الته ولې دولسم سنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې ډی ریسپونز وی دی افغان خوځ لپاره، نو هر هغه قدم چې ما خسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نمرانه تکړې خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته، او دلته مې خپل زده کړې شروع کړلې. او درې کاله مخکې نه هم سنف کې لسم سنف کې ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتون ویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپله پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یا ما کوم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلې دوی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالبه و، ډېر ورته موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم وم، زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم، ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېره زیاته ستړې وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه، باید انګلش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی، کینو مراتم لرل، نو ډېرې ستونزې وي. مګر حداقل هغه امکانات و ما کولای شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې و.
ما بابا جانې څنګه چې تاسو ویلې، تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټول ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري، او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا به ډیر زیات ستونزمن نه ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه کوي کاغه سړی چې د حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډیر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولي یاستې یعنی هغه کوم ټکی کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
زم پیژندو مخبل یقات پیژندو کم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کم ستونزه سره زم خو ما هغه ما نه انتخاب کړی مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زم هدف وو او دا خپل هدف زدي د زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شان کې ډیر خو ما او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له راتلونکی راکاونو دغه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده هغه زما یو ملګری و پلار ډاکټر و نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زما پلار ایس درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسي او څوک ډېر های لیول یې مګر چې بیا ذهن کې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چېرته هم ورسېږي نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې شي وکم کنجینې شروع کم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې موغه کې ډیر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غوړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده او یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې وادلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ نو د زما هی ځنواته چلانه ولا مې نه سود اف اون کولای مې نه شو نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولر مته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې یو بل کمپنی سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کو اوس مهال دلته په ولنټین کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
محبوبه جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه ویا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زموږ پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینرانه ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو فکر کوم چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنلي رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډېر یریږم ما پلار ته ویل زه کوړی اره ورځ نه زه ویني ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته د نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبه جان په افغانستان کې وس هم ډېر انجونی دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس غریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونه کپټول کې وي هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی استي او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې د نننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو د کوم کار کړی دی
متاسفانه نه ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قرباني د سره تماس نه دی نیولې او نه پیژنم دا سوق خو په خپل کې مال خو سره ډیر همکاري کړي هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هواد کې کی دي هغه سره مشورې کړي خبرې هم کړي دي د شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړي له خو سره له دوستانو سره له ټول سره مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودل نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ د خزینه په باره کې فعال یاستئ که د خپل فعالیتونو پاک لراته وای چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري په کومو برخو کې مو ډېر مرسته کړي
ما افغان خزې غټ همیشه پورته کړی ده همیشه د لپاره مې د افغان خزې غټ پورته کړی ځکه غواړم هغه خزې لپاره غږ وسم څوک چې غږ نه لري څوک چې امید نه لري او منګه هم لم د سیستم سره چې په افغانستان کې وو مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو کاري له لحاظه ډیر سخت وو خو زما پیغام همیشه خزې ته هم ده چې دا نه پاتې کیږي همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشتې ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزار یم. او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلې چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغ شوم، او زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره 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 خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني، او دا د ما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه، داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تیره شوې وي، هغه را سره شریک کړي.
ډېره سخته چې تیره شوه را باندې هغه وخت و چې یو ورځ زه خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو یې راشې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تېرېږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم، خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان که دارا ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغان خزو د پاره د افغان نجونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، په راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ولته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زموږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زموږ هیواد دی، او البته ټول زما حق دی، زما هیواد دی، نو بالکل ډیر ډیر مې په فکر کړی دی افغانستان ته بهت منځمه، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی، او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده، نو ډیر زیات ضرورت ده. او هر خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیره
زیاته مننه.
دکاو سر لجام را به دلوب ها د یقین لګی ری راز ری دلی لحظه تاپ کی تمندلی ما پ پکی زور کړی دایې تقدیر خوړلې دایې نصیب ورجلې کده ټپونو کورې تاپ کې غم مو